امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 مخبريږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. دا افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شو شمیر 140 ته لوړ شوی، خو دلې او د وزارت د ټپیانو شمیر 110 ښیي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په روزګان کې لږ تر لږه 40 وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله پر ایرانیانو انتقادونه کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شو شمیر 140 تنه خودلې ده. د وزارت د زخمیانو شمیر 110 تنه ښیي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح پرون ازادي رادیو ته وویل چې د یو شمیر ټپیانو وضعیت ښه نه دی.
در دو آنسین تجاره که در نزدیکی وزارت دفاع واقع شد از روز دوشنبه 41 تن از هموطنان ما
دوایی د دفاع وزارت پا نژدې 14 کې له بده مرغه زموږ 140 تنه هیوادوال وژل شوي دي او 110 تنه نور ټپیان دي. د ښاغلي مجروح په وینا دوی د ټپیانو د درملنې لپاره پوره امکانات لري او خپلې ټولې هڅې کوي، خو نوموړي سره له دې امول چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په روزګان کې لږ تر لږه 40 وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د وسلوالو په ترینکوټ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره وسلوال نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان دي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست دوه کارکوونکي نه څرګند وسلوالو کسانو تښتولي. د فراه د پوهنې رئیس محمد صابر فاروقي پرون ازادي رادیو ته وویل چې دواړه مامورین یې له اناردره ولسوالۍ د فراه مرکز ته په لاره کې تښتول شوي. ښاغلي فاروقي وویل چې دواړه مامورین یې بې طرفه ملکي وګړي دي او له وسلوالو یې غوښتنه وکړه چې بیرته یې خوشې کړي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت سکل په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړی. د دې وزارت د پالیسۍ او د چارو د هماهنګۍ مرستیال جاوید احمد قایم پرون ازادي رادیو ته وویل د دوی سرویګانې څرګندوي چې سکل په افغانستان کې د نورو کلونو په مقایسه زیات کوکنار کرل شوی دی.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سروي مواد مخدر
دی وای د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر ضد مبارزې وزارت هر کال د امریکا او ملګرو ملتونو په مرسته سروي کوي، خو مخکې تر دې چې پایلې اعلان شي په دې چاره کې لږ کېلو خو سره څېړل کیږي. د ښاغلي قایم په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د سګنی کښت په اړه د سروي نتایج به نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې په جوړېدونکي نړیوال کانفرنس کې مطرح او وڅېړل شي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ ویلی چې ایرانیان مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان لوی مفتي دا خبره په خپل هیواد کې د حج د مراسمو په اړه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړي. شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ پرون له یوې سعودي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایرانیان د ده په وینا له مسلمانانو په ځانګړي ډول له سنیانو سره د دښمنۍ اوږد تاریخ لري. تیر کال د حج د مراسمو پر مهال لږ تر لږه 2200 تنه مړه شو چې زیات ایرانیان. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی روانه اونۍ پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د سعودي چارواکو له هغه کسانو سره چې د حج لپاره ورځي ظالمانه چلند کوي. خامنئی په دې اړه چې د مکې او مدینې د چارو مسؤلیت چا ته وسپارل شي په اسلامي نړۍ کې د بیا غور وړاندیز وکړ. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکک کې د چین پر سفارت حمله کوونکي او یې پیژندلې. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون ویل چې حمله کوونکي د تاجکستان د پاسپورت لرونکي او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم د افراطي ډلې غړی هم وو. د تیرې سې شنبې په ورځ یو سړی له چاودېدونکو موادو ډک موټر په بشکک کې د چین د سفارت د ودانۍ له دروازې سره نږدې وچاو چې حمله کوونکي پکې ووژل شو. او د استونیا پوز وای د روسیا یو الوتکه د دوی له اجازه پرته د دې هواد هوایی حریم ته ورته راشوي دا څلورم وار دی چې روسیا پر روان کال کې د استونیا پر هوایی حریم داسې تیرې کوي. د استونیا پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د روسیې یو ترانسپورتي الوتکه په بالتیک سمندرګي کې د دوی پر یو ټاپو وینلو لک تر لګا یو نیمه دقیقه پرواز کړي. خو د روسیې د دفاع وزارت ویندوی پرون خبر اعلان ته ویل چې د دوی الوتکو د استونیا پر هوایی حریم تیرې نه دی کړی. دوستانو دا خبرونه وس هم نجیب زمان د هوا د حالاتو لاټکل سره.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان نن شین اټکل کړی دی. کندهار او جلال آباد ښارونه نسبت نورو ښارونو ته ګرم شدل سوي دي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 دېش چې تشپوش وشته او په کندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 9 دېش چې 19 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 8 دېش چې 21 په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 16 دېش چې 24 په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1 دېش چې 24 اټکل سوی ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9 دېش چې 14 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 6 دېش چې 15 درجه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 8 دېش چې 12. نن به په فیض آباد کې نسبت نورو ښارونو ته هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 15 دېش چې 0 اسمان یې شین اټکل سوی دی.
دوستانو زموږه آزادۍ رادیو ناوړی نجیب زمان و چې دا هوا د حالاتو اټکل درته وړاندې کړ. د دې نیم ساعت خبرې مچلې په راتلونکي برخه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د امروختي وزارت په کابل کې د ورستي بریدونو په ترڅ کې د یو شمیر ټپیانو حالات نازک بولی. د دې وزارت د بهرنۍ اړیکو د اداري مشر وحید مجرو
یو کې دا ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوونه د دې روغتيایي وضعیت اندېښنې وړ دي.
په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ملکي اهدافو داسې قصدي بریدونه جنګي جنایت بولي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق
هغه حملات چې د ملکي وګړو د ملکي اهدافو او د ملکي تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنګي جنایت ګڼل کیږي.
لا هوریا مصدق سره په موضوع بشپړه مرکه لرو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس په قطر کې له چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. په افغانستان کې د اداري فساد په اړه یو نوی ریپورت سرګندوي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د سون توکي په بازار کې خرڅیږي. دا موضوع هم څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم راسره دي. له موږ سره اوسئ. دا آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دوو بومي بریدونو له امله د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دې وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې په خپلو روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. یو شمېر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت مخکې د دوو چاودنو ورپسې په نوي ښار کې د پاملرنې نړیوالې موسسې پر ودانۍ د وسلوالو برید په اړه غبرګونونه څرګند کړي. په دې موضوع به د فرشتې جلالزی نه نور جزئیات واورو.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل سویو شمېر 140 ته لوړ شوی او 110 تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوونه د دې روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی. خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق وي چې خپل هغه وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت هغه لازم تضمین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داود رویترز خبری آژانس توایی
میان قطره خون هم در وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانشان هیچ ترس نداریم.
په کابل کې د سه‌شنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لشتر لږه شپږتنه زخمیان شوي دي. دغه وسلواله حمله یوله ساعته روانه وه او بالاخره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حملې اصلي هدف څوک و، خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پاڼه کې د دې سازمان د مشر ولفګانګ جامن په حواله راغلي د سه‌شنبه د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوال ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. دا نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و که نه. د افینریوال سازمان وایي چې په امدی ډول پر ملکی مرستندویه ادارو او ملکی وګړو حمله جنگی جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي هوریه مصدق پر ملکی اهدافو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتیدو له امله اندېښنه څرګنده کړه.
هر حمله کې بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. اینا مطابق قوانین بین‌المللی باید به پنج قانون سپرده شن.
در افغانستان در کورنوی چار وزارت بیندوی صدیق صدیقی پر چوچر پیو پیغام که لیکلی چه نړیوال ټولنه باید وسلوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې وروستۍ حمله د وسلوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوبی له پیل سره یې اعلان کړی و. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت د خرابېدو یو دلیل له دې هېواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استل شوی دي. که په کابل کې وروستیو درې حملو ته وګورنو زما په فکر که امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللي لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای، شاید چا د دونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای. په مصر کې د اثر پوهنتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې وروستۍ حمله غندلې دي. د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې وروستۍ حمله غندلې دي.
دوستانو و موریدل چې د کابل د وروستیو بریدونو د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت د عامې روغتیا د وزارت چارواکو نازک ښودلی دی. همدارنګه مو دا هم واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ملکی اهدافو دا ډول خستي حملې جنګي جنایت بللی. د سازمان په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو ته په اشاره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید په دې اړه چې حملې په همدي ډول پر ملکي وګړو شوي څېړنه وکړي او عاملینې باید مجازات شي. په کابل کې په وروستیو کې پر امریکایي پانتون په حمله کې ګڼ ښوونکي او زده کوونکي ووژل شول او ټپیان شو. د ملي دفاع وزارت ودانیو په کابل کې د پاملرنې په نوم د نړیوالو خیریه ادارې دفتر ته نږدې په حملو کې هم ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. فرشتي جلالزی د بخنی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو لڅېړونکو هوریه مصدق سره په امریکا کې لدی پوښتلی چې ولې د سازمان ټینګار کوي چې داسې حملو ته د جنگي جنایت نوم ورکړل شي. هوریه مصدق وایي
هغه جنایت چې جنگي جنایت راځي دا د بین المللي قوانینو ترمنځ کې یا په رڼا کې دا جرایم باید د بین المللي محکمې د دې جنایتکاران باید محاکمه وشي او همدارنګه د بین المللي جرایمو قوانینو په رڼا کې د دوی باندې سزا راځي. هغه حملات چې د ملکي وګړو د ملکي اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله وي بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو په ترس کې محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې ډېر پېښ شوي دي، مګر تر اوسه پورې د افغانستان څخه یو نفر د جنګي نړیوال جنایتکارانو محاکمې ته نه دی تللی چې وایي یو ډله یا یو ګروپ په دا تېرو څومره کلونو کې. نو تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغسې اعلامیې او دغسې دغه به مرسته وکړي؟
دا اعلامیې خو بالکل مرسته کوي، ځکه چې اوس د بین المللي جرایمو محکمې څارنوالان اوس په افغانستان کې د خپل د لومړني څیړنه ترسره کړې ده او اوس هم افغانستان د څیړنو پلان دی ده. خو موږ هیله لرو چې انشاءالله په ژر تر ژره هغه جنګي جنایتکاران چې په افغانستان کې د کلونو له تر اوسه پورې د خپل جنایت دوی دوام ورکړی دی، دوی د بین المللي محکمې او د بین المللي قوانینو په رڼا کې دوی باید د خپل اعمالو ته ځواب ورکړي او د دوی جزا باید د نورو جنایتکارانو هم د عبرت سبب ګرځي.
د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق و. دوستان اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت نږدې په دوو چاودنو کې د وژل شلو شمیر یو څلوېښت تن ته لوړ شوی، د وزارت د ټپیانو شمیر یو سل لس تنه ښیي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اوروزګان کې لږ تر لږه څلوېښت وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل شوي دي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست دوه کارکوونکي ناڅرګنده وسلوالو تښتولي. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي سکل په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ ویلي چې د ایران خلک او حکومت له مسلمانانو د په وینا او له سنیانو سره اوږده دښمني لري. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکک کې د چین پر سفارت حمله کوونکي وپیژندل شو. او د استونیا پوځوایي د روسیې الوتکه د دوی له اجازې پرته د دې هیواد هوایي حریم ته ورتېره شوې. لویدیزی ورسپانه د افغانستان پاړه څوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د لویدیز کڼو چاپی خبرونو په کابل کې د دوشنبه او سیشنبه د ورځو د بریدونو مسله څېړلې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د په افغانستان کې د اوړي د بریدونو د سلسلې تازه حملې دي چې په کابل کې پر حکومت او لویدیزو اهدافو ترسره کیږي. ورسپانه د دې بریدونو په ترڅ کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د نږدې دوو اونیو مخکېنی برید ته هم اشاره کوي چې دیارلس تنه پکې ووژل شول. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دوشنبه د ورځې برید ډیر خلک په کابل کې اندېښمن کړل. ورسپانه بیا لیکي چې د دفاع له وزارت سره په چاودنې کې د جګپورو چارواکو له وژلو داسې ښکاري چې یاغیانو پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. د فشار خبره د لویدیز وی بلې ورسپانې انډیپندنت په دې ډول کړې ده چې د کابل له بریدونو داسې معلومیږي چې طالبانو د افغانستان د حکومت پر ضد چې لویدیز یې تر شا ولاړ دی بریدونه سخت کړي دي. وال سټریټ جورنال ورسپانې بیا تر ډېره د کابل د وروستیو پیښو خبري اړخ راخیستی دی چې څو تنه په دې پیښو کې ووژل شول او څو تنه ټپیان شول. دې ورسپانې د مقالې په سر کې یو عکس چاپ کړی دی چې په کې لوګي ښکاري او په چاودنه کې خرابې شوې اوسپنې تر سترګو کیږي. وی مجلې هم د کابل د بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډیپلوماټ مجلې لیکي په افغانستان کې لورستوي پیښو داسې ښکاري چې د حقانی شبکې فعالیتونه په دغه هیواد کې زیات شوي او دا شبکه په یو ډول د طالبانو په مرکزی قوت بدلی شي. خبرونه بیا زیاتوي چې اسلام آباد د دې ډلې پلوي کوي او امریکا هڅې پیل کړې دي چې پاکستان له دې عمله وغندي. خو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د کانګرس مخې ته غلی شو او دا خبره یې واضح ونه کړه چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزې کې خپل مکلفیت نه دی ترسره کړی. ډیپلوماټ لیکي پاکستان د نوې ډیلی او کابل نږدې کېدو ته اندېښمن دی او په کابل کې د دوشنبه په ورځ درې چاودنې شي یو ډول عکس العمل وي. خبرونه بیا لیکي د افغانستان په ختیځ کې د حقانی شبکې پلاس په وروستیو کې د دوو ولسوالیو سقوط هم پر دې دلالت کوي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د هند او امریکا ګډې هڅې اغیزمنې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر له لوړ پوړو چارواکو سره لیدلې دي او په بیلابیلو مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. سهلا حسرت نسیمی په دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد له لوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسئلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو له مخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزي او ورسره پلاوي سره په دوها کې ولیدل. رپورټ ورکه شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسئلو خبرې کړي، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخېده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون وړ ده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانستلو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په موخه د افغانستان د مخکني حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ ولاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدې. قطر اووه میاشتې مخکې د پګواش په نامه د کنفرانس کوربه هم و. پګواش یوه کنړۍ غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغه ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15مه په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پرون مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څه ناڅه 90 تنه ټپي شول.
خبری مجله اوري
د کابل امبولانس چارواکي وایي دوی په انتحاري حملو او وسلوالو بریدونو کې یوازې د ملکیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. د کابل امبولانس له رئیس ډاکټر محمد سالم عاصم سراجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ترې د امبولانس د خدمتونو په اړه پوښتنه لري.
موږ فعالیتونه چې ده سلولوي ساعته ده او رایگان ده. مونږ په کابل کې شپک سایت لرو او همدا شپک سایت څلور ساعته خدمات لري. زمونږ امبولانسونه چې ده د اولیه کومکونه تجهیزات لرو، یوه ډاکټر او یوه ډریور مونږ سره په امبولانس کې ده او په هر واقع کې یوه امبولانس وشي کولای چې درې مجروحینو ته خدمتونه وکړي.
بله، په دغه انتحاري حملې چې په کابل کې کیږي مثلا نور وسلوالې نښتې کیږي، په دې کې هم کابل امبولانس مسؤلین مرسته کوي د ټپیانو د وژل شو په انتقال کې که څنګه؟
د کابل امبولانس هدف دا ده چې زمونږ خدمتونه په ملکی خلکو سره د په ملکی اشخاصو کې مونږ خدمت کوو. د پری هسپیتال الکیار کې ملکی اشخاصونه مونږ خدمت کوو او اردوی ملی او پولیس ملی دی د خپل امبولانسونه لري.
د پرون دوه انتحاري حملې وشوې د دفاع وزارت مخې ته ډاکټر صاحب بیگا په شارینو کې وسلواله نښته وه، یو انتحاري حمله هم وه، په دې برخه کې د کابل امبولانس فعالیت څه و؟
د امبولانسونو خدمتونه د خو د دې په همده واقع کې خا رول د رول خو خو یو شمیر زخمی کسان او میتونه په عاجل ابن سینا کې جمهوریت هسپتال کې او وزیر اکبر خان هسپتال کې تقریبا 1.5 او 2-3 زخمی کسان چې ملکی وو پمدا شفاخونو کې ریفر کړی وو.
پرون د ورځې او کنه د بیګاد شپې د حادثې ډاکټر صاحب
د شپې حادثې خو پمداغه وزارت داخلي مخ کې وو خو زمونږ امبولانسونه تیار وو خو په زمونږ امبولانسونه د مریض نه دی خسرې په دغه واقع کې، په دې خاطر چې دلته کې ملکی کسانه وو صرف د واقع په نظامی اشخاصانو کې وو.
دا کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد سالم عاصم سره مو مرکه واوریده. دوستانو د اداري فساد یو نوی رپورت روښانوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د سون توکي د افغانستان په آزادو بازارونو کې خرڅیږي. سهیلا حسرت نظیمی پرې رپورت لري.
د فرانس پریس د خبر لوڅۍ یو ټیم د هغه لومړي لاس سند شاهد دی چې ښکاروي څه ډول د ناتو او محلي ځواکونو د سون توکي په سوداګریز ډول په بازار کې خرڅیږي. په افغانستان کې د حکومت او ناتو ځواکونو ترمنځ د امنیتي پریکړه لیک نه وروسته د بهرنیو ځواکونو او د غراز د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چې د ټول اردو او پولیسو د نفتي توکو د رسولو مسؤلیت لري د سون توکي له مالیې څخه معاف شول. له یوه چارواکي څخه چې د نفتي توکو د زیرمې تر څنګ ولاړ وو او سوداګرو او پمپ سټیشنونو ته یې تیل ویشل پوښتنه وشوه د سون دا توکي دلته څه کوي. د په دې شرط چې نوم یې وانخیستل شي د فرانس پرس خبریال ته اجازه ورکړه چې د پلټنې یا تفتیش په وخت کې له ده سره واوسي. کتون کې وایي په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې هیڅ توکي دومره ارزښت نه لري لکه نفت. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له یو میلیون ټنو څخه زیات تیل تیر کال له ګمرکي مالیې پرته له نړیوالې لارې دغه هیواد ته راغلي دي. اټکل کېږي چې د دومره نفتي توکو مالیه به سل میلیونه ډالره شي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې یا ایم آی سي یو نوی رپورټ چې فرانس پریس ته په لاس ورکړ شوی د غرض وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ګمرکي مصرف معافول د دې سبب شوي چې د نفتي توکو سوداګر ترې ناوړه ګټه واخلي او دوی ته اجازه ورکړ شوې چې د مالیې له معافیت څخه په غیر قانوني ډول ځان برخمن کړي. د دغه کمیټې په رپورټ کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو ویل کېږي چې پروسه کال شلو سوداګرو شرکتونو ته د مالیې د معافیت سندونه ورکړل شوي دي. په رپورټ کې راغلي هغه شرکتونه چې د مالیې د معافیت فورم یې درلود او نورو شرکتونو ته یې خرڅ کړي پیژندل شوي دي. رپورټ په دوام کې زیاتوي چې د نړیوالو ځواکونو نفتي توکي څه ډول سوداګریز بازار ته رسیږي. ناتو وای دوی نشي کولای سملاسی په دې باب تبصره وکړي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د فرانس پریس پوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د مالیه وزارت د ګمرکاتو د برخې مرستیال شفیق قاریزاده د فرانس پریس خبری آژانس وویل چې دوی نشي کولای دا رپورټ رد او یا هم تایید کړي. دا رپورټ په داسې وخت کې خبرېږي چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان د غیر پوځیانو سره د څلورو راتلونکو کلونو لپاره د مرستې نړیوال کانفرانس جوړېږي.
دوستانو دا نیم ساعته خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی درته بله خبری مجله وړاندې کړي د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
تاسو خپل نوم راته وایئ؟ د پاک خدای په نامه مینه رستایی یم او د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د دوم کال محصل.
څنګه د ادبیات چلولی دلته کابل کې اوسېږئ؟ دلته لیلیه کې استئ؟ څنګه ده؟
زه د لوګر نه راځم، هره ورځ بیا بیرته ځم لوګر ته.
مثلا لوګر نه تر کابل خو تقریبا ډیره لار راځي. څنګه راځي لاره کې څوک در سره دي؟ چا سره راځي؟ موټر دی؟ څنګه شخصي ده؟ سورلۍ موټر کې راځي؟ څنګه راځي؟
نه خو عملا موټر لرو نو هغه کې راځم، بیا د میاشتې روپۍ ورته ورکوم. طبعا ستونزې خو دي په لاره کې، هم امنیتي ستونزې دي. او تام چې راځم دغه کابل خارم خو بیخي بیربار ډېر دي پکې، نو دې لپاره لږ ستونزې راته دي، خو خیر به تیر بشي.
سهار مثلا څو بجې له کوره راوځي؟ دلته څه وخت رارسېږي؟ بیا چې بیرته ځي څه وخت رسېږي؟
زه په خپله استاد یم په یو مکتب کې، بیا کله چې سهار بجې له کور نه وځم تر لس بجې هلته ځم بیا تدریس کوم، بیا پس له غلس لس بجې هغه مکتب رخصت شي نو کابل طرف ته راځم. تقریبا درسونه مې یوه بجې شروع کېږي، بیا خیر ښه ټایم دلته رسېږم.
څنګه د کورنۍ څه وایي؟ ستا په اړه چې دومره فاصله طی کوي راځي کابل ته، هغوی اجازه درکړې ده؟ در سره موافقه لري؟
بس ځکه چې موږ په اطراف کې ژوند کوو، اطراف خلک هم دې ته خوشبینه نه دي چې د هغوی لوڼې د پوهنتون ته لاړ شي یا د په پوهنتون کې هلکانو سره تعلیم وکړي. خو بیا هم دا ما خپله مبارزه وه، خپل همت مې وه. اوس هم خلک به داسې په ښه سترګه نه ګوري جنکیانو ته چې په اطراف کې هغوی د تعلیم کوي. ته چې اول کال کې کامیابه شوم نو کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دا ووایم، بیا یو کال مې تعجیل واخیسته. بس او دا جدي خبره ده، کورنۍ کې میشته دي، هغوی ډېر مخالفه دي. خو یو ورور مې چې هغه مکتب نه فارغ شوی دي نو هغه را سره داسې مخالفت نه کوي، ځکه مرستې را سره کړي دي خو مخالفت یې نه ده کړي. اول خو مو جګړې هم را سره کړي دي، ډېر بد حالت یې راباندې راوړي دي او دا یې شرم ګڼلی دي. زه خپل کورنۍ هم په دې سره کې نه ملامتوم، ځکه چې موږ کلیوالي ژوند دی او دا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې کله څوک په یو اطراف کې ژوند کوي هلته چې یو جلکۍ تعلیم کوي هغه تی بیا خبرې ډیر دي نو دې په خاطر بیا هم کورنۍ نه مې خوشاله یم ځکه چې کله چې کما مبارزه کړې دي هغه هم مبارزه کړې دي ځکه چې هیڅ مور او پلار نه غواړي چې څوک داغه د اولاد په باره کې خبرې وکړي خو بیا هم زه د خپل مور او پلار نه ډیر راضي یم که خلک خبرې هم کړې دي هغه یې منلې دي په ځان یعنی دایما ارزو یې پوره کړې دي.
سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری، مقام های وزارت صحت افغانستان از افزایش شماره تلفات انفجارهای روز دوشنبه در کابل خبر می‌دهند. یک محقق سازمان عفو بین الملل می‌گوید حمله به اهداف غیر نظامی جنایت جنگی است. نگاه هم می اندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. زود بر می گردیم اما اول آخرین خبرها. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ارزگان خبر می دهد. در پاسخ به اظهارات رهبر مذهبی ایران در مورد مراسم حج، مفتی اعظم عربستان سعودی گفته ایرانی ها مسلمان نیستند. اردوی استونیا می گوید یک طیاره روسی حریم هوایی این کشور را نقض کرده است. این هم تفصیل خبرها. شماره تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. وحید مجروح رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
در دو حادثه انفجار که در نزدیکی وزارت دفاع واقع شد از روز دوشنبه 41 تن از هموطنان ما جان خود از دست دادند و حدود 110 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند.
آقای مجروح وضعیت صحی تعداد از زخمی ها را نیز نگران کننده خواند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شده های دو انفجار در نزدیکی این وزارت را 35 تن اعلام کرده بود. طالبان مسئولیت این انفجارها را به گردن گرفتند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت ارزگان خبر می‌دهد. بر اساس صفحه اینترنتی این وزارت، شورشیان به تازگی پس از حمله بر پست‌های پلیس در شهر ترینکوت کشته شدند. به گفته وزارت داخله در درگیری که به دنبال این حمله صورت گرفت، 5 سرباز پلیس هم جان دادند و 8 مأمور پلیس زخمی شدند. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فرا را ربودند. محمد صابر فاروقی رئیس معارف فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو کارمند این ریاست دیروز هنگام سفر از ولسوالی اناردره به مرکز فرا ربوده شدند. آقای فاروقی گفت که افراد ربوده شده بی‌طرف هستند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این آدم ربایی را به عهده نگرفته است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مفتی اعظم عربستان سعودی گفته است که ایرانی ها مسلمان نیستند. عبدالعزیز شیخ این سخن را در پاسخ به انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از عربستان درباره مراسم حج ابراز کرده است. روحانی ارشد عربستان سعودی در صحبت با روزنامه مکه ایرانی ها را فرزند مجوس ها خوانده است. اصطلاح مجوس برای اشاره به پیروان زرتشت و کسانی که آتش را می پرستند استفاده می شود. یک روز پیش از این آیت الله علی خامنه ای در صفحه اینترنتی خود نوشت که حاکمان سعودی با زائران حج رفتار ظالمانه کردند. به گفته او به همین دلیل در مورد اینکه که مکه و مدینه را مدیریت کند باید تجدید نظر شود. در رویداد منا در جریان مراسم حج سال 2015 دست کم 2297 زائر جان دادند. اکثریت قربانیان زائران ایرانی بودند. قرار است مراسم حج روز شنبه آغاز شود. مقام های قرقیزستان مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت چین در بیشکک را شناسایی کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان دیروز گفت که این فرد 33 ساله ظاهر علیف نام داشت و عضو اقلیت آیغور بود. بر اساس معلومات این کمیته ظاهر پاسپورت تاجیکستانی داشته و عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز بوده است. بمبگذار انتحاری در 30 ماه آگست موترش را بر دروازه های سفارت چین در بشکک کوبید و مواد انفجاری جاواجا شده در موتر را منفجر ساخت. خودش کشته شد و 3 کاروند قرقیزی سفارت هم زخمی شدند. و اردوی استونیا میگوید یک تیاره روسی حریم هوایی استونیا را نقض کرده است. این 4 خطی روسیه در جریان امسال خوانده شده است. بر اساس یک خبرنامه این تیاره حدود 90 ثانیه در نزدیکی جزیره مندلو در بحیره بالتیک پرواز کرده است. در خبرنامه همچنان آمده است که تیاره روسی با کنترل ترافیک هوایی استونیا در تماس نبوده و حدود 2.2 کیلومتر در داخل حریم هوایی استونیا پرواز کرده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما حال پیشگویی آب و هوا.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. در سطح ولایات باشندگان ولایت قندهار و جلال آباد متوجه باشند، چون امروز شاهد هوای گرم خواهند بود. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. مزار شریف همچنان با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. کابل هوای معتدل دارد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. بدخشان هوای نسبتاً سرد را دارد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 0. و ولایت گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این مجله خبری. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش شمار تلفات انفجارهای مرگبار دوشنبه در کابل خبر میدهد.
مدنین به بیتواجه کرده بودن و وقتی یاد شکل زخمی یاد تیشان نگران کننده است.
با یک محقق سازمان عفو بین الملل هم گفتگو کرده ایم.
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان، احتمال دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده آمریکا آیا متصور است؟ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده ای امریکا ابراز نگرانی کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت جای دارد. این رنگی
همراهشان گپ میزنیم، جرامت میکنیم و قیمت مالشان که میباشن نست و بای میخریم و میاریم به دوکان ما.
همونطور که پیشتر گفتیم، وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت صحی شمار از زخمی های انفجارهای مرگبار در نزدیکی وزارت دفاع را نگران کننده می خواند. این وزارت از افزایش شمار تلفات این حملات هم خبر داده است. بیشتر از جعفر احمدی.
تا
تشویش وزارت صحت عامه افغانستان این است که مبادا شمار تلفات از این هم بیشتر شود. یک مقام این وزارت وضعیت زخمی ها را وخیم توصیف کرد، اما نگفت که وضعیت چه تعداد از زخمی ها نگران کننده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شده های دو انفجار در نزدیکی این وزارت را 35 تن اعلام کرده بود. اما وحید مجرو رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه میگوید شمار کشته شده های این انفجارها به 41 تن رسیده است. وی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار زخمی ها به بیش از 100 نفر می رسد.
دلیل گسترده بودن و وسعت یاد فکت زخمی شما ذکر کردیم وضعیت سیشان نگران کننده است، ولی تمام احتمامات لازم در تمام شفاخانه آمد نظر گرفته شده تا تلاش حد اکثر صورت بگیره تا حیات هموطنان مطلعی یادسه قربانی شدن انشاءالله حفظ شده.
دو انفجار پیهم بروز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع ملی افغانستان صورت گرفت. محمد داود افسر پلیس در یکی از این انفجارها زخمی شده است. او در صحبت با خبرگزاری رویترز با کسانی که دشمنان افغانستان خواند پیام داشت.
یک قطره خون هم در وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانشان هیچ ترس نداریم.
هنوز اشک خانواده های قربانیان انفجارها در نزدیکی وزارت دفاع متوقف نشده بود که ناوقت شب صدای انفجار نیرومند دیگر شنیده شد. این بار در شهر نو، جایی که مؤسسه خیریه معروف به پاملرن یا کیر انترنشنال موقعیت دارد. پس از انفجار چند مهاجم با نظامیان افغان درگیر شدند. درگیری پس از 11 ساعت با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گفته وزارت داخله 6 تن زخمی شدند. مؤسسه پاملرن دیشب با ارسال خبرنامه برادیو آزادی در کنار تقبیه این حمله گفت در مورد این که هدف اصلی کی بوده تحقیق می کنند. در خبرنامه به نقل از ولف گان جامن رئیس این مؤسسه آمده است، این حمله خشونت را نشان می دهد که غیر نظامیان افغان با آن مواجه هستند. غیر نظامیانی که به شدت به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند. مؤسسه پاملرن می گوید خشونت جاری در افغانستان اداره های بین المللی کمک رسان را دچار مشکل ساخته است. انفجارهای روز دوشنبه در کابل سازمان عفو بین الملل را نیز تکان داده است. این سازمان حمله عمدی بالای اداره های خیریه و غیر نظامیان را جنایت جنگی می داند. حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. اینا مطابق قوانین بین المللی باید به پنجه قانون سپرده شن.
طالبان مسئولیت دو انفجار پیهم در نزدیکی وزارت دفاع را به دوش گرفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید اشخاص در ارگانها به اساس ظرفیت آنها انتخاب نشدند. بیشتر در این گزارش بشنویم که الیاس صالح تهیه کرده است.
با افزایش نامنی ها در کابل و ولایت دیگر افغانستان، مقامات بلند رتبه حکومت نیز تأیید می کنند که این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست. احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب این سخنان را روز سه‌شنبه در جریان مراسم یادبود از 15مین سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود بیان کرد. آقای مسعود می گوید که اشخاص در ارگان های دولتی به اساس توانایی آنها انتخاب نشده اند.
یا به خاطر علاقمندی های سیاسی یا به خاطر علاقمندی های قومی در نهادهای شخصیت های جا به جا شده که مردم افغانستان هر روز صدماتش را میبینند و دوام شرایط فعلی واقعا بر مردم افغانستان غیر قابل تحمل است و مردم افغانستان نمیتونند که هر روز شاهد عزیز باشند که فرزندان عزیز خود در برابر تروریست های جفاکار حتی در مرکز کابل از دست بده.
این سخنان در حال مطرح می شود که روز دوشنبه دو حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت دفاع به شمول 5 منصوبین این وزارت 35 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته است. مسئله انتخاب اشخاص به اساس ارتباط در ادارات دولتی قبل از این نیز بیان شده است. تاج محمد جاهد وزیر داخلی افغانستان نیز در این اواخر در جلسه استجابیه مشران و جرگه گفته بود که بیشتر منصوبین پلیس در کشور به اساس توانایی نه بلکه به اساس ارتباطات به کار گماشته شده اند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 15مین سال روز یاد بود از احمد شاه مسعود از کارنامه‌های و یاد کرده گفت که در حال حاضر باید از سیاست احمد شاه مسعود استفاده شود.
از شجاعت شما شنیده این، از سیاست مداری شما شنیده این، از دلیری شنیده این، کماندانیش همه خبرداران گفتم. یک مثال کفایت میکنه که ناتو و همه امکاناتش یک طرف در برابر عین دشمن و عامر صاحب شهید با حداقل امکانات در برابر عین دشمن.
برخی از اعضای ولسی جرگه که در این مراسم اشتراک داشتند از حکومت خواستند تا در مقابل بحران کنونی کشور اقدامات جدی نمایند. اما سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که در مبارزه علیه تروریسم متحد بوده و در این بخش اقدامات هم صورت گرفته است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
هفت و 45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مرور سریع بر شماره از خبرهای مهم این مجله خبری. شماره تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فرا را ربودند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. مفتی اعظم عربستان سعودی گفته است که ایرانی‌ها مسلمان نیستند. عبدالعزیز شیخ این سخن را در پاسخ به انتقاد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران از عربستان درباره مراسم حج ابراز کرده است. مقام های قرقیزستان مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت چین در بشکک را شناسایی کردند. و اردوی استونیا میگوید یک طیاره روسی حریم هوایی استونیا را نقض کرده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید. azadiradio.com.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
و تا لحظه‌های دیگر هم نگاه می‌اندازیم به شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی. بسیاری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی پرداختند به رویدادهای خونین در کابل. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز حمله‌های تازه در کابل را موج جدید از حمله‌های تابستانی خوانده که بر اهداف حکومت افغانستان و نیز اهداف غربی در کابل انجام می‌شود. روزنامه به حمله خونین تقریباً دو هفته پیش بر پوانتون آمریکایی افغانستان هم اشاره کرده که در آن حداقل 13 تن کشته شده بودند. اما نیویورک تایمز نوشته که انفجارهای روز دوشنبه در کابل بسیاری از مردم را نگران ساخته است. نیویورک تایمز میگوید از کشته شدن مقامهای ارشد امنیتی دفاعی در انفجارهای نزدیک مقر وزارت دفاع افغانستان چنین برمی آید که شورشیان فشارشان را بر نیروهای افغان افزایش دادند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت هم در مقاله در این باره نوشته است که از حمله های کابل چنین معلوم می شود که طالبان حمله هایشان را علیه حکومت افغانستان که از حمایت غرب برخوردار است شدت بخشیدند. روزنامه وال استریت جورنال بیشتر به جنبه خبری این رویدادهای مرگبار در کابل پرداخته است. روزنامه عکس هم چاپ کرده که نشان از ویرانی در محل به شمول تکه از آهن تخریب شده به چشم می‌خورد. نشریه دیپلومات نوشته است که از رویدادهای تازه چنین برمی آید که شبکه حقانی فعالیت‌هایش را در افغانستان افزایش داده و اینکه این شبکه به نحو به نوشته نشریه به هسته مرکزی طالبان مبدل می شود. نشریه افزوده که اسلام آباد از این گروه حمایت می کند و امریکا تلاش‌هایی را برای نکوهش پاکستان از این بابت آغاز کرده است. اما در ادامه این مقاله آمده که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده از گواهی دادن در مورد این که آیا پاکستان مکلفیت‌هایش را در مبارزه با گروه‌های تروریستی در خاک این کشور انجام داده یا نه در برابر کانگرس آمریکا خودداری کرده است. دیپلمات نوشته است که پاکستان از نزدیکی روابط میان کابل و دهلی جدید نگران است. سازمان عفو بین الملل حمله بر اهداف غیر نظامی را جنایت جنگی می داند. این سازمان می گوید مرتکبان جنایت جنگی باید محاکمه شوند. کابل پایتخت افغانستان به روز دوشنبه شاهد حملات مرگبار بود. وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این حملات بیش از 40 تن جان دادند و اضافه 100 نفر هم زخمی شدند. سازمان عفو بین‌الملل در یک خبرنامه گفته که حمله بالای سازمان خیریه معروف به پاملرن یا کیر انترنشنال معادل جنایت جنگی است. ژکفر احمدی دیشب با حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان گفتگو کرده و نظرش را پرسیده است.
بر اساس اطلاعات اخیری که به دست ما آمده گفتن که هدف خود دفتر پاملرن یا کیر انترنشنال نبوده، بلکه هدف یک ساختمان دولتی بوده. ولی به هر حال این بار اول نیست که یک ساختمان ملکی یا به منظور استفاده به اهداف نظامی مورد حمله قرار میگیره. مثلا هفته پیشتر ما شاهد حمله به پانتون امریکایی ها در شهر کابل بودیم که منجر به کشته شدن و زخمی شدن یک تعداد زیاد از محصلین و استادای دانشگاه شد. سازمان عفو بین الملل نگران هست که نیروهای مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبا اینا بیشتر و بیشتر به اهداف بسیار قابل دسترس غیر نظامی اینا حمله می کنند و از اینا من حیث یک حربی سیاسی و در این حال من حیث یک حربه جهت پیش بردن پروپاگنداها و یا ایجاد رعب و وحشت استفاده می شود در بین مردم که این قابل نگرانی هست.
در اعلامیه سازمان عفو بین الملل این حمله جنایت جنگی خوانده شده. به نظر شما با مرتکبین جنایت جنگی باید چگونه برخورد شود؟
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. بنابراین هر کسی که مرتکب این عمل میشه، ولو این طالبا هستند، مخالفین مصالح دولت هستند، داعش است، نیروهای افغان است و یا نیروهای بین‌المللی، هر کسی که است، اینا مطابق قوانین بین‌المللی باید به پنج قانون سپرده شوند و در این اول باید دولت افغانستان یک تحقیقات غیر جانبدارانه را در قسمت انجام بده و نتیجه و تحقیقات باید با مراجع بین‌المللی شریک ساخته شود و در عین حال مرتکبین ازی ولو اگر کسایی که در این حملات دست دارن و اونا خودشان کشته میشن، طبعا در پشت ازی کسایی هستن که قمانده میتند این حملات اونا سازماندهی میکنند. اینا باید در محاکم بین‌المللی و یا در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار بگیرن و در زمانی که یک دولت توانایی ایران نداره که بتونه این مرتکبین به پنج قانون بسپاره و کسایی که مخصوصا گمان و زن ایمیده که اینا مرتکب جنایت جنگی شده باشند، پس بنابراین اینا توسط محاکمه بین‌المللی مورد محاکمه به خاطر جنایت جنگی که مرتکب شدن قرار میگیرن.
اما چقدر زمینه مساعد است تا به گفته شما کسانی که جنایات جنگی را مرتکب میشن به پنج قانون سپرده شوند؟
یکی مسئله زمینه سازی هست و یکی مسئله تمایل سیاسی است. متاسفانه در کشور مثل افغانستان این تمایل سیاسی نه در دولت وجود داره و نه در جامعه جهانی وجود داره. هر که این تمایل سیاسی به وجود بیاید هم در سطح و هم در سطح جامعه جهانی محکمه کردن از اینا آنقدر کار مشکل نیست.
گفتگویی بود با حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظه های دیگر در رنگ های زندگی صحبت جالب خواهید شنید. اما حالا احتمال دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چقدر متصور است؟ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. بیشتر از سید سمع عباس.
خانم هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات میگوید در مورد اینکه روسیه شاید از طریق حملات سایبر یا اینترنت بر حزب دموکرات بر نتایج انتخابات آمریکا تاثیر نماید، نگرانی عمیق دارد. خانم کلینتون به خبرنگارانی که با وی برای مبارزات انتخاباتی دیروز در طیاره سفر می‌کردند، گفت این حقیقت که متخصصین استخباراتی آمریکا این موضوع را بررسی می‌کنند و آن را بسیار جدی می‌دانند، سوال‌های جدی را در مورد دخالت عملی روسیه در پروسه انتخابات آمریکا بار آورده است. او گفت ما با یک تشویش جدی روبرو هستیم. ما هیچگاه قدرت‌های خارجی رقیب را نداشتیم که در پروسه انتخاباتی ما دسترازی کرده باشند. خانم کلینتون بیان کرد رقیب وی از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر دیکتاتوران علاقه حیران کننده دارد. با گفته خانم کلینتون آقای ترامپ یا با پوتین کار می‌کند و یا دخالت روسیه را تشویق می‌کند. خانم کلینتون افسود این تعجب آور است که این تحرکات در یک زمان آغاز شدند که ترامپ نامزدی خود را در انتخابات اعلان کرد و اظهار داشت که آقای ترامپ در حقیقت ختمش پوتین در کرملین را انعکاس می دهد. او به این سخنان ترامپ اشاره می کرد که در ماه جولای در یک سخنرانی خود به روسیه خطاب کرد که اگر سخنان وی را می شنوند ایمیل های بیشتر خانم کلینتون را هک کنند. خانم کلینتون اضافه کرد هیچگاه در امریکا نامزدی از احزاب بزرگ وجود نداشته که از روسیه بخواهد ایمیل های بیشتر را هک کند. آقای ترامپ بعدن گفت که مزاح می کرد، اما کلینتون بیان کرد انتخابات امریکا یک موضوعی برای استهزا نیست. خانم کلینتون تاکید نمود امریکا باید به همه بفهماند که به هیچ کس اجازه نخواهد داد در تصمیم گیری مردم این کشور دخالت نماید. او رخنه کردن روسیه را در سیستم انتخاباتی آمریکا غیر قابل تصور خواند.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز، امروز در برنامه رنگ های زندگی یک جوان را داریم که مصروف فروش اموال منزل است. در آغاز خود معرفی کنین.
امید هستم از دانباخ همراه شما.
کاربار چی از امید جان؟
کاربارم خرید فروش اموال منزل است.
یعنی مال مستعمل میخره؟
بله، مال مستعمل است.
چی است یا مال مستعمل شامله؟
مال مستعمل کاوچ است، تخت است، توشک است، لوازم خانه است، مکمل حتی یعنی مکمل مال خانه است، حتی هر چیزش باشه. بعضی نفرا در این اواخر میخواین سفر خارجی، بعضی نفرا میداشته باشن سفر طرف خارج میرن، مکمل میان ما را میگن که اموال منزل ما را سرجام مفروشیم. باز ما میریم همراهشان گپ میزنیم، جرامت میکنیم و قیمت مالشان که میباشه نصف بای میخریم و میاریم به دوکان ما مکمل مالشان.
مثلا یک خانه که تمام وسایل داشته باشه،
بله،
میرین چه قسم قیمت میمانین سر چند میخرین؟
قیمت که میمانیم سرجم میمانیم شاید تا یک لک الا یک و نیم لک مال باشه ما خرید فروش یا نه میگیریم از شان. بازی جا که میاریم در دکان خود ما بعض دکاندارای دیگه نصف مال اونا میگیره، ما فایده خودم میگیره و با اونا نصف مال با اونا به فروش میرسونه.
باز چی میکنین این مال را خریدین؟ پس مفروشین چه قسم؟
بله هم پس مفروشیم شد.
همین کار را میگن که کونه فروشی، درست است؟
بله هم.
همین کار کونه فروشی چقدر سرمایه کار داره به نظرت؟
در کونه فروشی هر چقدر پیسه بیشتر باشه هم که مفادت بیشتر است. حداقل 2 لک باشه.
عروسی کردی؟
نه خیر مجرد است.
عروسی کردن خونه میفهمیده ای وطن دیگه چه مشکله؟
باور کنه که حداقل هم کمش 20 لک باید داشته باشی در این شرایط کمو.
چه فکر میکنی مصارف عروسی گزاف نیست سر جوان؟
والله بعض وقت فکر میکنم زیاد تشویشی ها میشم، میگم 20 لک ما 1 لک 2 لک شه پورا کردن نمیتونیم، 20 لک چرت که میزنیم ایران میمانیم 20 لک چی رقم برابر کنه و خصوصا این تویانه در این شرایط بسیار زیاد میگیرن دیگه. خدا توفیق بده شان دیگه تویانه نگیرن دیگه با مراد دل ما برسه.
موفق باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح هم روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده میتوانید. حال اجمل اند در استیدیوست انسب، سلام و خوش آمدید.
دیر از یه تمنا مصطفی